سلامونه ستړي مشي ورځ مو په خیر. په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري ټولګه د ازادي رادیو نه اوري پیل کوو. د نن ورځې د دې سات په خبرونو، نن د کابل په هوایي ډګر د مرګونی برید درې کاله پوره شول. د کابل د نړیوال هوایي ډګر ابي دروازې ته چیرمه د 2021 کال د اگست میاشتې د 26 نیټې برید کابل ته تا د طالبانو له داخلېدو شاوخوا دوې اونۍ وروسته وشو. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان ولایت څانګې د هغه برید مسؤلیت ومانه، چې په نتیجه کې 43 امریکایي سرتیری او لږ تر لږه 170 افغانان وژل شوي وو. جنرال ګینت منګنیزي چې هغه د امریکا د متحده ایالاتونو د مرکزی قومندانۍ قومندان وو، تر هغې حملې وروسته د لومړنیو معلوماتو له مخې وویل دوو انتحاریو حمله کوونکو د کابل هوایي ډګر آبی دروازې یا گیټ ته نږدې چاودنه کړې ده. د طالبانو رهبر په یو نوی فرمان کې ویلي چې له حکومتي ویاندویانو پرته نور هیڅ طالب چارواکی د تبصرې حق نه لري. بختر خبری آژانس چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دی، د دوشنبې په ورځ د طالبانو د مشر ملا هیبت الله خونزاده له قوله ویلي چې د وزارتونو یا ادارو له ویاندویانو پرته هیڅ چارواکی د څرګندونو او نشراتو حق نه لري. د طالبانو مشر همدارس خپلو ویاندویانو ته امر کړی چې د خپل حکومت پر تګلارو، فعالیتونو او لاسته راوړنو تبصره وکړي او په هغو ټولنیزو او سیاسي مسایلو تبصره ونه کړي چې د طالبانو تګلارې په اړه څرګنده نه وي. د طالبانو حکومت د بشري حقوقو ډلو او رسنیو او ژورنالیستانو لخوا د بیان له ازادۍ څخه په جدي سرغړونو او د اطلاعاتو په بهیر کې په محدودیتونو تورن دي. د ملګری ملتونو د کډوالو عالی کمشنری خبر ورکړی چې په کندهار کې د قابلګۍ له روزنیز پروګرام څخه د 30 تنو ښځو یو ډله فارغه شوه. د یو ان ایچ سی آر افغانستان څنګه په خپل اکسپانا په یو بیان کې ویلي چې د قابلګۍ دا روزنیز پروګرام د جاپان په مالی مرسته د ملګری ملتونو لخوا دایره شوی و. د بیان په اساس مجموعان په کندهار، زابل، اروزګان، نیمروز ولایتونو کې له دې پروګرام څخه 200 زی برخمنیږي. د پاکستان پولیسو اعلان کړی چې تیرش په وسلوالو بریدګرو د بلوچستان په موساخیل سیمه کې درویش کسان له مسافرونکو بسونو کته او وژلی دي. د بلوچستان د پولیسو یو مسول ایوب چکزای رسنیو ته دا هم تایید کړی چې وسلوالو لک تر لګ لاس موټر سوځولې دي. هغه ویلي چې د خلکو مړی روختون ته وروړل شوی دي. پولیسو وژل شوی د پنجاب اوسیدونکو یاد کړی دي. په بلوچستان ایالت کې د داسې مرګونو بریدونو پراپر بلوچ بیلتون پالو وسلوالو راچول کیږي. بلوچ بیلتون پالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی په یو بیان کې د موسی خیلو پیخې ته له اشارې پرته ادا کړي چې د بلوچستان په بیلا سیمه کې یې د پاکستان د پوځ پر یو کمپ برید کړی. دې ډلې ادا کړی چې په یاد برید کې یې 138 پاکستانی پوځیان وژلي دي. بلوچ لیبریشن آرمی همدارنګه ویلي چې بریدګرو یې د 11 ساعتونو لپاره د دې پوځي اډې کنټرول په لاس کې درلود. د پاکستان پوځ د دې دا پاړه لا هم څه نه دی ویلي. د اوکراین چارواکو نن سهار پر پلازمین کیف د روسیې د ډرون بریدونو خبر ورکړی. د کیف ښاروال په خپل ټیلیګرام کې ویلي چې لږ تر لږه 3 کسان وژل شوي. دوشنبه سهار چې خلک کارونو ته روان وو، د ډرون بریدونو په اړه خبرداری ورکړل شوی وو. اوکراینی چارواکو ویلي لږ تر لږه 10 روسي ډرون یې تعقیب او شنډ کړي هم دي. د کیف د ځینو سیمو اوبه او برېښنا بنده شوې ده. اخوا روسي چارواکو ویلي د ساراتوف ابخار په یو هستوګنه سیمه کې د اوکراینی ډرون برید شوی دی. د ساراتوف قومندان رومن بارسوګین ویلي یو ښځه چې سخته جوړه شوې وه روغتون ته رسول شوې ده. پدې خبرونه کې مو زه فرشته سحاق د بهروز د لیری په تخنیکی همکاري هرکلی کوم. د راپورونو په لړ کې به واورئ چې افغانو میرمنو له نړیوالو غوښتي چې د طالبانو حکومت نوی قانون چې پکې ښځې لا نورې هم محدودې شوې دي بیا وارزوي.
د افغانستان د ښځو نجونو لپاره په دې برخه کې کار وکړي، په دې برخه کې مرسته وکړي، ځکه د افغانستان کې اوس کومې ښځې نجونې ستي په ډېر یو بد وضعیت کې دي.
د بلوچستان په موسی خیلو سیمه د مرګونی بریټ په اړه د تازه جزئیاتو ترڅنګ دا به هم واوري چې نن د کابل د نړیوال هوایي ډګر د ابي دروازې ته چیرمه د خونړي ځانمرګي بریټ درې کال وروسته د داعش حضور له هم په افغانستان کې شته. په دې اړه به د پیښې له زخمیانو سره هم خبرې واوري.
او چې وخت کې پوښ راغلم تقریبا د کې نیم ساعت شاوخوا وتلی و، بیا ما مرسې خلک پراته ول، مړي ول، چغې ولې، وینې وې، دغه څه ول.
دا راپورونه او نور راپورونه به د خبرونې په لاټ کې را سره واورئ.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه.
په افغانستان کې د خوانځي او پوهنتونونو یو شمیر په خوانیز د کوون کې او د زده کړو د برخې ځینی فعالان وې د انجونو د زده کړو په اړه د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو د وزیر له سرګندونو ښکاری چې طالبان به هیڅ کلنجونو ته د زده کړو اجازه ورنکړي. دوی وایي د دغه لوړ پوړي طالب چارواکي تازه سرګندونه د خوانځي او پوهنتونونو د بیا پرانستلو په اړه ناهیلي کړي دي. په دې اړه زموږ همکار راپور چمتو کړی، تاسو یې واورئ.
د خوځو د زده کړو په اړه د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو د سرپرست وزیر د ورستۍ څرګندونو په خبرګون کې د خوانځي او پهنټونونو یو شمیر ځکونکې وایي دا ډول څرګندوني ناهیلي کوونکې دي. د ننګرهار پهنټونې ویب خانه محصله چنې غوښتل نومې پر راپور کې یاد شي، په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې د زده کړو د بیا پیلې دوه په اړه ناهیلي شوې ده. نو موري ازادي راډیو ته وویل
کلس کاله بعد هم خلاصي تکمیلوي، شل کاله بعد هم خلاصي تکمیلوي، زده کړې زموږ اولویت دی او باید اولویت وسی.
پښتانه په پلزی چې په کندهار کې د خوانځي د ولسم ټولګي زده کوونکي ووایي که د خوانځي دروازه پر مخ نه وای تړل شوی، اوس به د پانتون په دویم کال کې وای. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
درسونه مې شروع وای، ځکه درسونه مې ټول نیمګړې پاتې، نو مکتب خلاص کړي، نو پانتون خلاص کړي. په دې اړه داسې وړاندیز دی چې باید مکتبونه لاسي، ځکه دا د ټولو نجونو حق دی، تعلیم د ټولو نجونو حق دی.
دا په داسې حال کې ده چې پرون یک شنبه د اگست 25مه په افغانستان کې د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم د طالبانو حکومت د دولتي ادارو د لاسته راوړنو د تشریح پروګرام په لړ کې یوې خبري غونډې ته ویلي چې د انجونو لوړې زده کړې حساسه مسله ده، ډېر اړخونه لري او په اړه یې پریکړه په څو اونیو یا میاشتو کې نشي کېدی. هغه ویلي دا هم په ډاډ نشي ویلی چې هرومرو به د زده کړو اجازه ورکول کېږي او که نه. وایي د علماو څېړنې روانې دي که په څېړنو کې دا ثابته شوه چې په دې ډول د ښځو زده کړې جایزې دي، دا باور دی چې بیا به هغه جواز پیدا کوي، خو که تحقیقات دا و چې دا د ماتل وي او نه دی وي، نو همداسې به ماتل پاتې وي. که څه هم دغه طالب چارواکي ویلي چې که څوک د حنفي فقه په رڼا کې د ښځو د لوړو زده کړو اړتیا ورته ثابتولی شي او پر څېړنو ولاړ دلایل ولري، نو شونې ده چې ښځو او نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړل شي. خو دینی عالم عبدالصبور عباسی وایي په اسلامي شریعت کې د ښځو پر زده کړو بندیز نشته. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د جنکیو یا د ښځو په تعلیم باندې شریعت پابندي نه ده لګولې. د نبی صلی الله علیه وسلم په زمانه کې چې کوم مروج تعلیم و هغه ښځو زده کړو، همدغه شان خط کتابت خپله نبی صلی الله علیه وسلم یوې ښځې ته ویلې چې زما د بیبي یعنی حفصی بیبي ته ته خط پوښیه چې هغه زده کړو.
د زده کړو د برخې فعالان هم نیوکه کوي چې د طالبانو حکومت په بیلابیلو بې ځایه پلمو د ښځو او نجونو د زده کړو مخه نیسي. د زده کړو د برخې فعال عبدالهادي وزین ازادي راډیو ته وویل چې دا ښکاري چې طالبان به هیڅکله د نجونو زده کړو ته اجازه ورنکړي.
یعنی هر شی حلال دی تر هغه وخت پورې چې دغه د ممانعت لپاره کوم هغه دلیل راغلی وي. نو اوس د دې په ځای کې د لوړو زده کړو وزارت د علماونه د نجونو د تعلیم په اکله د فقیه د حنفي فقه د مزنه دلیل وغواړي، جواز دلیل هغوی ته دا پکار ده چې دوی چې ممانعت کوي منع کوي نجونو نه پرېږدي چې مکتبونو پوهنتونونه لاړ شي، هغوی ته پکار ده چې د منع او د عدم جواز دلیل وړاندې کړي. یعنی هغه هر هغه څوک د اسلامي فقه د الف بي او الف بي تي نه بلدي هغه سره بلدي آشنایي لري په دې خبره باندې پوهیږي او سره خلاص.
که څه هم طالب چارواکو په کراتو د ښځو او نجونو د زده کړو په اړه بیلابیلې څرګندونې کړې، خو د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر دا څرګندونې چې که څوک د حنفي فقه په رڼا کې د ښځو د لوړو زده کړو اړتیا ورته ثابتولی شي، نو ممکن د لوړو زده کړو اجازه ورکړل شي، ښایي په خپل ډول کې لومړنۍ وي. تر دې وړاندې په کور د نن او بهر زینو دنیا لمانو د اسلامي همکاري او سازمان او یو شمیر اسلامي هوادونو له طالبانو په پر لپسې ډول غوښتي چې د انجونو او خوځو پر مخ د خوانځي او پانتونونو دروازې پرانیزي، خو طالبانو تر اوسه دې غوښتنو ته مثبت ځواب نه دی ویلی.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو سلر ویش ساته
تاسو زموږه کل ازادي رادیو نو ری ازادي رادیو و سلر ویش ساته په ټول افغانستان کې اوریدلای شي. ورزو د خبرونه بل راپور ته د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکون کوي وايي جربه د طالبانو د امر بالمعروف او نهیان المنکر د قانون ارزونه پیل کړي. د طالبانو حکومت د رواني اگست میاشتې په 28مه د امر بالمعروف نوې قانون توشيه کړ چې پکې په خزو لا نور محدودیتونه لګول شوې دي. یو شمیر هوادونو دا قانون غندلای او د ټولنې نمایي نفوس لري کول بللی دي. په دې اړه به د فیروزی عزیزینا نور جزئیات واورو.
د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت نوی قانون ته خبرګونونه مخ په پراخېدو دي. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بینیت ویلي زربه له نورو متخصصینو سره په ګډه د دې قانون ارزونه پیل کړي. بینیت چې په دې وروستیو کې د طالبانو لخوا افغانستان ته سفر کولو منع شوی، پرون یې په دې اړه په خپل ایکس پاڼه په یو لنډ بیان کې په دې اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي او د یوناما د مشر روزا اوتنبا و لدری زهر کلای کړای دی. اوتنبای و ویلی و د طالبانو دا قانون د افغانستان راتلونکو لپاره یو ځورونکو لیدلو رای دی، چیرې چې محتسبین واک لري چې د پراخو او نترګندو سرغړونو د لیست پر بنسټ هر څوک وګواخي او توقیفي کړي. په همدې حال کې د بلجیم د بهرنیو چارو وزیر حاجه لحبیب ویلی لدې قانونه د طالبانو هدف له ټولنې د ښځو وستل دي. نوموړی د اگست په 14مه په خپل ایکس پاڼه لیکلی چې د افغان ښځو غږ او ځای باید پیاوړی سي. د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر پینی وانګ هم ورته خبره لیکلې او ویلي دي چې استرالیا د طالبانو د قانون غندي. له دې وړاندې د کاناډا د بهرنیو چارو وزارت هم دغه قانون غندلی او د ښځو او نجونو د خاموشه کولو یوه بله هڅه یې بللې وه. د بالیوډ مشهورې فلمي ستوري انجلینا جولی د دغه قانون په غبرګون کې ویلي چې طالبان یوه ډارنه او ځپونکې ډله ده. نوموړی په خپل انستاګرام په یو بیان کې لیکلی چې هغه سیستم چې ښځو ته کتل د ښځو غږ او د ښځو ځواک په کې جرم ګڼل کیږي ډارن او ځپونکی دی. خو د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر سرپرست وزیر خالد حنفي ویلي د دغه قانون پلي کول د افغانانو غوښتنه ده او نړیوال دی په دې اړه له نیوکو ډډه وکړي. د طالبانو تر واک لاندې ملي ټلویزیون نن دوشنبه د نوموړي له قوله لیکلي چې امر بالمعروف او نهی عن المنکر الهي حکم دی او ټولې په تطبیق مکلف دي. په کور دننه هم د بیلابیلو لوریو سیاسي څیرو او د مترزو ښځو له لوري دا قانون غندل شوی او دا د افغان میرمنو پر وړاندې د محدودیت بله هڅه بللې ده. په ورته وخت کې یو شمیر افغان میرمنې له نړیوالې ټولنې د افغان ښځو د ملاتړ او پر طالبانو د فشارونو د زیاتېدو غوښتنه کوي. د افغانستان د ازادیو فانوس ډلې یوې غړې لطیفې ازادي راډیو ته وویل
ما از شما میخواهیم تا توجه جدی به وضعیت زنان افغانستان داشته باشین.
مکل تاسو یعنی نړیوالو غواړو چې د افغان ښځو وضعیت ته جدي پام وکړي. د تاسو فوري او پریکنده اقدامات به له افغان ښځو ملاتړ وکړي او د تاسو ژر تر ژره پاملرنه کولی شي د افغان ښځو د ځان د ژغورنې او د ژوند د شرایطو د ښه کېدو لامل وګرځي.
د کابل ښار یوې بلې اوسیدونکې د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
نړیواله نظم ماته غوښتنه ده چې افغانستان د ښځو او نجونو لپاره په دې برخه کې کار وکړي، په دې برخه کې مرسته وکړي، ځکه د افغانستان کې اوس کومې ښځې نجونې دي په ډېر یو بد وضعیت کې دي.
د طالبانو د حکومت د عدلیې وزارت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون چې ټول څلور فصله او 15 مادې لري د رواني اگست په 28مه اعلان کړل شو. د دې قانون په 14مه ماده کې د ښځو د ټول بدن پټول لازمی بلل شوی او د قانون پټکو د فتنې لویرې د ښځو مخ پټول هم اړین دي. د دې قانون د 14مې ماده په بل باندې کې د ښځو غاک هم عورت بلل شوی دی او لمخې ښځې حق نه لري چې سندري ووایي او ان په لوړ غږ نعتونه او د قران کریم قرائت وکړي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي رادیو څلور ساعته
د خبرونه په دې برخه کې گاونډي پاکستان ته وسارور کارکو په پاکستان کې د بلوچستان یالت په بیلابیلو سیمو کې وسلوالو د غسل 15مه رهیسه بریدونه پیل کړی دي. چارواکو نن د ازادي رادیو مشال څنګه ته ویل چې په دغه حمله کې و دیش کسان وژل شوی تی چې ډيري وسله ولسی وګړي وو. په وژل شوو کې درویش هغه مسافر هم شامل دي چې وسلوالو په موساخیلو کې لباسونو کته کړی او تر شناخت وروسته یې وژل. ځینې نور ولسی وګړي او امنیتي سرتیري په بولان او کلات کې هم وژل شوی دي. ل پرون راهیسې د شوی ځینو بریدونو زمواري ل پاکستان د ازادي لپاره جنگیدونکي وسلوال ډلې یا بلوچ لیبریشن آرمی ډلې منلې ده. دوی دا واکوي چې په تربت کلات او بولان کې د پاکستان پر امنیتي ځواکونو مرګونه بریدونه کړی دي. بشیر غواخ په دې اړه راپور چمتو کړی تاسو ووري.
په بلوچستان کې چارواکي ویل له بیګار آی سی د صوبې په بیلابیلو ضلعو کې د وسلوالو په بریدونو کې 10 کسان وژل شوي دي. د بلوچستان حکومت ویان شاهد رین د اګست په 26مه مشال ریډیو ته ویل چې وسلوالو په یو وار په بیلابیلو ضلعو کې بریدونه کړي او سخت نقصان یې اړولې دي.
تر اوسه دراغلو اطلاعاتو مطابق په مساخیل کې دریش، په کلات کې اته او په بولان کې شپږ کسان وژل شوي دي. د مساخیل د پیښې ډېرې قربانیان د پنجاب صوبې دي. دا د ترهګرو کاروي ده. دا حمله او وجنې ترهګرو کړې دي.
نوموړي دا واضح نه کړه چې په وژل شو کې په کره توګه څومره ولسی وګړي او څومره امنیتي ځواکونه دي، خو زیاته یې کړه چې زیان دواړو ته اوښته دي. تر دې مخکې د مساخیلو ډیپټی کمشنر نجیب الله رسنیو ته ویلي وو چې د اگست 15مه او 26مه په شپه وسلوالو په راړې شم سیمه کې د مسافرو بسونه ودرول او د خلکو شناختی کارډونه یې قتل شروع کړ. داغه په انا بریدګرو ځینې کسان ځای په ځای وژلي او ځینې نور یې پریښي دي. د مساخیل د پیکي پاړه یو ځایی خبريال رحمت مساخیل مشال ریډیو ته ویل چې په وجه شو کې دوه تنه د بلوچستان د پښتون میشتو سیمو بوري او دوکې سره تعلق لري. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف تر پیکي وروسته په یو بیان کې دا حمله غندلې او ویلي دي چې بریدګر به پیدا کوي او سزا به ورکوي. تر اوسه چا د دې حمله ذمہواري نه منلې. بلخواله پاکستان د ازادۍ لپاره جنگیدونکو وسلوال ډلې بلوچ لیبریشن آرمی د اگست 26مه په یو بیان کې دا وکړه چې د صوبې ټوله لوی لارې د په قبضه کې دي. د ډلې زیاته کړه چې د ځانمرګو بریدګرو په حمله کې په تربت کې د پاکستان د سرحدي ځواکونو د مرکز په لوی برخه قبضه کړي او تر سلو زیات سرتیري وژلي. همدارس په بولان کې هم امنیتي ځواکونو ته د مرګ ژوبلې اړولو داوا کړې ده، خو آزادو سرچینو دا داوی نه دی تایید کړي. د پاکستان وفاقي او د بلوچستان صوبایي حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د یادونې ده چې په بلوچستان کې بیلابیلې وسلوالې ډلې فعال دي. په دوی کې بلوچستان لیبریشن آرمی امریکا د ترهګرو ډلو په نوم لړ کې اچولي او پاکستان هم کلادم ترهګر ډله اعلان کړې ده. دوی له پاکستان د بیلیدو لپاره لکلنو راځي وسلواله جګړه کوي.
د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال بشیر غواخو چې په پاکستان کې د بلوچستان یالت پاړې تازه جزئیات موږ سره شریک کوو. وړاندې په خبرونه کې نور راپور هم درته لرو. موږ سره ملوسی
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
د کابل د نړیوال هوایي ډګر د ابي دروازې ته چیرمه له خونړي ځانمرګي بریت درې کال وروسته لا هم په افغانستان کې د داعش د حضور د خطر په اړه اندېښنې شته. د هغې حملې مسولیت د داعش ډلې د خراسان ولایت څنګه منلی وو. د 2021 کال د اګست 26مه په بریت کې لږ تر لږه 14 امریکایي پوځیان او شاوخوا 170 افغانان وژل شوي دي. که څه هم طالبانو په افغانستان کې د داعش حضور نه دی منلی، خو دغې لې پر افغانستان د طالبانو لبیا وکمنې دوروسته د یو شمیر خنړیو بریدونو مسولیت منلای دی. په دې اړه تفصيلي راپور لرو چې زموږ همکار چمتو کړی تاسو یې ووري.
د کابل د نړیوال هوایي ډګر ابي دروازې ته چیرمه د 2021 لدی کال د اگست میاشتې د 26مه نیټې بریډ کابل ته د طالبانو له داخلي دوه شاوخوا دوی اونۍ وروسته وسو. بریډ داسې مهال وسو چې له افغانستانه د امریکایي او نورو بهرنیو ځواکونو د وتلو او د زرګونو نورو افغانانو د تخلیه بهیر روان وو. د کابل وسیدونکو محمد شفیع سمسور چې له سلګونو نور کسانو سره د کابل له هوایي ډګره بهر له افغانستانه د وتلو په انتظار وو، په برید کې ټپي سو. نوموړي د دې پیښې په اړه له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل.
زه پاغي ورځ دلته اوم شپږشتم د اگست عملته یو انفجار وشو. نو یو دم زه په دې پوه نه شوم چې دا انفجار کومې خوانه او چرې ما سر کې او غاړه کې مې ولګېدلې. زه عملته بېوښه شوم او ولوېدم، او چې وخت کې په اوښ راغلم تقریبا کې نیم ساعت شاوخوا وتلی و. بیا هم همغسې خلک پراته ول، مړي ول، چرې ولې، وینې وې، دغه څه ول.
سمسور چې د سلګونو نورو کسانو په څیر چې د کابل په هوایي ډګر کې بهر ته د تلو په نیت راټول شوي وو، له سفر پاتې سو او اوس په افغانستان کې دی. د کابل هوایي ډګر ته څیرمه دا برید په داسې حال کې وسو چې زرګونو کسانو له افغانستانه د وتلو په تمه ګڼه ګوڼه جوړه کړې وه. هغه وخت اوازه خپره وه چې هر څوک کولی سي له افغانستانه د تخلیې د پروګرام له لارې بهرنیو هیوادونو ته ولاړ سي. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان ولایت څانګې د هغه برید چې په نتیجه کې دیارلس امریکایي سرتیري او لږ تر لږه 170 افغانان ووژل سول مسؤلیت ومانه. جنرال کینت مکینزی چې هغه وخت امریکا د متحده ایالاتونو د مرکزی قومندانۍ قومندان و، تر هغې حملې وروسته د لومړنیو معلوماتو له مخې ویلي و چې دوو انتحاري حمله کوونکو د کابل هوایي ډګر ابي دروازې یا گیټ ته نږدې چاودنه وکړه. هغه ویلي و چې د داعش ځینو وسلوالو پر ملکیانو او پوځي ځواکونو ډزې هم کړي، خو مکینزی تر نورو څیړنو وروسته اعلان وکړ چې په پیښه کې یوازې یوه بریدګر لاس درلود. په کابل کې خبریال علي رضا احمدي او د هغه ورور مشتبه احمدي د قربانیانو په ډله کې وو. میسم احمدي د علي رضا او مشتبه بل ورور دی.
علی رضا 15 کلن و له شاوخوا 9 کلن یې په بیلابیلو رسنیو کې د خبریال په توګه کار کړو. د اګست په 26مه یو دوست چې په هوایي ډګر کې حضور درلود او ظاهرا له دروازې تیر شو، ورته زنګ واهه چې علی رضا او زما بل ورور مجتبی احمدي چې هغه هم کاسو خبریالو ځانونه هوایي ډګر ته رسوي، سوله دروازې په تیرېدو کې مرسته وکړي. له بده مرغه دغې ورځې مازیګر مهال هلته چاودنه وشوه. د پیښې په وخت کې دواړه د یو بل تر څنګ چې دواړه وژل شول.
تر برید وړاندې لا د امریکا متحده ایالاتونو او متحدانو یې له ولسي وګړو غوښتنه کړې وه چې د کابل هوایي ډګر ته دی نه نږدې کیږي. دوی هلته د داعش د خراسان ولایت څانګې لخوا د احتمالي ځانمرګي برید خبرداری ورکړې وو. پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو په 3 کلونو کې داعش ډلې په دغه هیواد کې دننه او بهر د یو لړ وژونکو بریدونو مسؤلیت منلی دی. په وروستي مورد کې داعش د کابل په دشتي برچي سیمه کې دروان کال د زمري اسد میاشتې د 1 نیټې د چاودنې مسؤلیت هم ومانه. د کابل په دې شوې میاشتې سیمه کې تر دې مخکې هم ځینې خونړۍ بریدونه سوي چې د زیاتو مسؤلیت داعش ډلې منلی دی. تر دې حمله مخکې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایان عبدالمتین خانی له خصوصي ټلویزیون تلو نیوز سره په خبرو کې دا کړی و چې حکومت یې د هغه په ټکو د تروریستانو ټول پټنځایونه ختم کړي او هغوی وژلي یا هم ټپیان کړي دي. دروانه میاشتې له برید وروسته د کابل لپاره د طالبانو د امنیت قومندانۍ وایان خالد زادران ویلي و چې په دشت برچی سیمه کې په مسافر وړونکو موټر کې د ځای پر ځای مین چاودنې یو کس وژلی او یو لس نور ټپیان کړي دي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور لمخې د اشتلې په یو بیانیه کې ویلي چې په چاودنې کې د شویې اقلیت غړي په نشه کړي او شاوخوا ډیر لوسو کسانو ته مرګ جوړه اړولې ده. که څه هم طالبان وایي دوی په افغانستان کې د داعش ډله ځپلې او دا ډله په افغانستان کې نسته، خو ځینې پوځي قومندانان او شنونکي په دې باور دي چې د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان کې د داعش د خراسان ولایت څانګه پیاوړې سوې ده. په افغانستان کې د داعش د خراسان ولایت څانګې د فعالیتونو په اړه د ملټنټ وایر د ځانګړې ویبپاڼې بنسټګر لوکاس ویبر وایي داعش په افغانستان کې متفاوته تګلاره خپله کړې.
د داعش خراسان څنګه اوس د دې پر ځای چې د کلیدي سیمو د کنټرول هڅه وکړي، د چریکي جګړې او په خارونو کې د ترهګرۍ ستراتیژي تعقیبوي، خو دا تګلارې ممکن بدله شي. د داعش دغه څنګه اوس هڅه کوي چې د طالبانو لپاره ستونزې جوړې او د هغوی واکمني کمزوري کړي.
بلخو د امریکا د متحده ایالاتونو په ویلسن تحقیقاتي مرکز کې د جنوبي اسیا د برخې مدیر مایکل کوګلمن وی دا مهال د طالبانو تر ټولو سخت رقیبه د داعش د خراسان ولایت څنګه ده.
یو موضوع چې د داعش د خراسان ولایت څنګه تعقیبوي فرقوي اهداف دي.
دا سه اهداف چې د اسلامي دولت ډلې په کابل کې تعقیبوي. د داعش د خراسان ولایت څنګه هڅه کوي په شیعهګانو په ځانګړي ډول هزاره او مذهبي اقلیتونو او نورو پسې لاړ شي، هغه کار چې د اسلامي دولت ډلې په نورو ځایونو کې هم کوي.
د اسلامي دولت ډلې داعش د وی تروریستي ډلې په توګه پیژندل شوی ده. د دې ډلې د خراسان ولایت څنګه په 2015 میلادي کال کې تر ډیره د ناراضه پاکستانی طالبانو له جنگیالیو جوړه سو چې مشرې د پاکستانی طالبانو یو پخوانی قومندان حافظ سید خان کوله او د ډیورند کرښې په اوږدو کې د موجودیت اعلان وکړ. د اسلامي دولت ډلې دغه څنګه خپل فعالیتونه ننګرهار، کونړ او جوزجان ولایتونو ته وغځول. د امریکا نیویورک ټایمز رسپانې د مارچ میاشتې په وروستیو کې راپور ورکړ چې د داعش ایدیالوژي تر یوه حده ځکه په خلکو کې خپره سوه چې په پاکستان او د افغانستان په ختیځ کې د ځینو کلیو اوسیدونکي سلفي مسلمانان دي. دا د سنی اسلام یوه څانګه ده چې د اسلامي دولت ډله یا داعش هم تعقیبوي، خو طالبان اکثره حنفي مذهبه دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا تیر کال په یو بیان کې ویلي وو چې په افغانستان کې د داعش ډلې د جنګیالیو او د هغوی د کورنیو د غړو شمیر له 4000 څخه تر 6000 پورې اټکل شوی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت هم تیره میاشت په یو بیان کې وویل د داعش خراسان څنګه په افغانستان کې حضور لري او د طبي زیرمو په ځنګړي ډول په ننګرهار کې د تالک په نوم د کان له غیر قانوني استخراج او له افغانستانه بهر یې د قاچاق له لارې ډیره مادي ګټه ترلاسه کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د هغو معلوماتو په بدل کې چې د داعش د خراسان ولایت څنګه د مالی شبکې د ګډوډولو سبب کیږي د 100 میلیون ډالرو انعام اعلان کړی دی. د 2020 د کال د اگست میاشتې پر 6 د کابل هوایي ډګر ابي دروازې ته څیرمه مرګونه بریده کابل ته د طالبانو له ننوتلو وروسته په افغانستان کې د داعش د خراسان ولایت څنګه لومړی لوی بریده وو. له افغانستان څخه د امریکایي او نورو بهرنیو ځواکونو د وتلو بهیر تر دغه برید شاوخوا دوی اونۍ وروسته د 2021 میلادي کال د اګست میاشتې پر 1.5 نیټه بشپړ سو. د افغانستان د امنیت د څار بنسټ د روانې میاشتې د یو راپور له مخې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان ولایت څنګې په تیرو دریو کلونو کې په افغانستان کې لږ تر لږه 2 حملې کړې چې په نتیجه کې 855 کسان وژل شوي او 1515 نور کسان ټپیان شوي دي. د دغه بنسټ په وینا د دغه ډلې لخوا 9 حملې په 2022 میلادي کال کې یوازې په کابل کې شوي دي. طالبانو په تیرو دریو کلونو کې چې پر افغانستان واکمنان دي په ځینو پوځي عملیاتو او چاپو کې د داعش ډلې د ځینو مهمو غړو د نیولو، وژلو او ټپي کولو ادعاوې کړې دي. د امریکا د مرکزي قومندانۍ قومندان جنرال کوریلا د تیرې مارچ میاشتې په لومړیو کې امریکایي سناتورانو ته خبرداری ورکړی و چې د داعش د خراسان ولایت څنګه کولی سي له 6 څخه په کمه موده کې له افغانستانه بهر د امریکا او لویدیز پر ګټو برید وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو په ویلسن تحقیقاتي مرکز کې د جنوبي اسیا د برخې مدیر مایکل کوګلمن وایي په افغانستان کې د داعش د خراسان ولایت څنګه په زیاتېدونکې توګه نړیوال اهداف لري.
ISK's goals have clearly become
د داعش د خراسان ولایت څنګه اهداف په څرګند نړیوال شوی چې له افغانستانه بهر دي. د ایتلی په خوا هم په پاکستان او د مرکزی اسیا په هیوادونو کې ځینې بریدونه کړي او په وروستیو کلونو کې مولې دي چې ورو ورو یې له افغانستانه د یو ګواښ تر رامنځته کولو وړتیا پیدا کړې ده. فکر کوم چې نور باید د داعش د خراسان ولایت څنګه ته په افغانستان کې د میشتې ډلې په سترګو نه کتل شي، که څه هم اصلي اډه یې لا هم په افغانستان کې ده او ډیری بریدونه په دغه هیواد کې کیږي. خو دا د اسلامي دولت ډلې سیمه ییزه څانګه ده چې په زیاتېدونکې توګه نړیوال اهداف لري.
د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویلي په افغانستان کې د داعش د پراخ حضور په اړه د غربي هیوادونو او بنسټونو اندېښنې بې اساسه دي، خو تر دې مخکې په ملګرو ملتونو کې د تروریزم په وړاندې د مبارزې لپاره د سرمنشي مرستیال مشر ولادیمیر ورونکوف د روان میلادي کال د اګست پر 8 خبرداری ورکړی و چې په افغانستان کې د داعش د خراسان ولایت دیره څنګه لخوا له افغانستانه بهر د حملو خطر سته.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
ستاسو له پیغامونو
یقیني دومره خبر به وکم د بیروزګاری په اړه باندې چې بیروزګاری چې ده د خصوصا په ټولنه کې د ځوانانو د لپاره او خاص کر بیا د هغو کسانو د لپاره چې دی تعلیم یافته او یا یو مسلک کې دی کار غواړي او دی ته کار نه پیدا کیږي یقیني دی ول لپاره خو بیا ډیر سخت مرز ده خو او غټ مرز ده ځکه چې زموږ تجربه دا ده چې په کوم ورځ کار نه وي بیروزګاري وي او سړی عادت هم نه وي ورسره د بیروزګاري سره داسې ګرځي دا سره نو بیا هغه ورځ ډېر سړي باندې سخته تېرېږي.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.